وخت سهار لس بجې چې د مشالې روپ بلګړې کې مزه عبدالحی کاکړ هرکلی کوم. د افغانستان په کابل ښار کې برید، په کراچۍ کې د شخصي ټلویزیون د کارکونکو وژنه، د ملګرو ملتونو د صحت نړیوالې ادارې لخوا د پېښور د پولیو وایرس په اړه د نړۍ مرکز ګرځول، په شمالي وزیرستان کې د فوجي اپریشن د اغېزمنو خلکو احتجاجي کیمپ، د خبر ایجنسی د بېکورسو کسانو په اړه یوه ځانګړې مرکه، په خبر پښتونخوا کې په مذهبي ځایونو زیاتېدونکي بریدونه هغه څه دي چې پروانه ګړي کې تفصیل درکو، په پای کې د باختر ستوري ادبي کلتوري پروګرام لرو، خو په پیل کې به اسرار العالم مومند خبرونه وړاندې کړي.
افغان امنیتی چارواکي وایي په کابل کې د تېرې شپې په برید کې د بهرنیانو په ګډون تر شلو ډېر کسان ووژل شوي دي. د صحت نړیوالې ادارې ویلي دي په نړۍ کې د پولیو وایرس تر ټولو لوی مرکز د خیبر پختونخوا سرخار پېښور دی. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي واشنگتن باید د حکومت د برقي څارنې په فعالیتونو کې د زیات شفافیت په مقصد په موجودو پروګرامونو کې بدلونونه راولي. اوس خبرونو تفصیل. افغان امنیتي چارواکي وایي په کابل کې د تېرې شپې په برید کې د بهرنیانو په ګډون تر شلو ډېر کسان وژل شوي دي. دغه ډلې زبیدو تېره شپه په کابل کې د لبنانیانو پر یوه ریسټورنټ وشو. د کابل د امنیه قمندانۍ ویاند نن سهار مشالې ډوته ویل چې په وژل شوو بهرنیانو کې د کنیډا، روس، لبنان او ځینو نورو هیوادونو وګړي هم دي. همداراز د افغانستان د بنو چارو د وزارت ویاند صدیق صدیقی په دې اړه رسنیو ته څه داسې ویل:
زموږ د لومړنیو تحقیقاتو پر اساس درې تنه ترورستان وه. یوه یې منفجره مواد له ځان سره لېږدول، دوه نورو هڅه کوله چې رستورانت ته دننه سي. دوی په سیمه کې له امنیتي ساتونکو سره مخامخ شول، دوه کسان یې ووژل شول، یو یې په دې وتوانید چې چاودنه وکړي.
ویل کېږي په وژل شو کې د افغانستان لپاره د نړیوال صندوق استازی او د ملګرو ملتونو دوه کارکوونکي هم شامل دي. تیر ماښام د کابل د وزیر اکبر خان په سیمه کې لبنیز په نوم هوټل باندې دریو برید کوونکو حمله وکړه چې د چوراکو په خبره یو یې په ځان پورې تړلي چوونکي مواد په دروازه کې وچول او دوه نور یې په هوټل کې دننه له پولیسو سره په مقابله کې ووژل شول. د چوراکو په خبره دغه مقابله تر دوه ساعته پورې روانه وه. د برید پر طالبانو منلې. د صحت نړیوالې ادارې ویلي دي په نړۍ کې د پولیو وایرس تر ټولو لوی مرکز د خیبر پختونخوا سرخار پېښور دی. پرون په اسلام آباد کې د صحت نړیوالې ادارې لخوا په خپور شوي رپورټ کې ویل شوي چې پاکستان یوازنی هیواد دی چې په کې د 2012 کال په پرتله په 2013 کال کې د پولیو مرض زیات کیسونه مخې ته راغلي دي. د یاد ادارې د اسلام آباد څنګه یو چارواکي ډاکټر زبیر مفتي مشالې ډوته ویل چې په خیبر پختونخوا کې په پولیو ضد کارکوونکو د بریدونو له وجې په دې صوبه کې د پولیو مرض مخ په زیاتېدو دی.
دې هټه پورې چې صرف په خبر کې پولیو کیسز مخامخ نه دي راغلي، بلکې همدغه وایرس هغه شدت کې اضافه شوی دی او خلکو سره نور علاقو ته تللی دی، پاکستان کې نور علاقو ته تللی دی، دغه سي افغانستان دی، هغه کې هغه وایرس چې کوم دی هغه په خبر نه تللی دی.
بلخوا د یو بل خبر لمخې د افغانستان د روغتیا وزارت وایي د پاکستان په پېښور ښار کې د ماشومانو د ګوزن یا پولیو د پېښو په اړه اندېښنه لري. د دې وزارت وایان د کنیشکا بکتاش ترکستاني مشال ډوته ویل د دغې ناروغۍ د مخنیوي لپاره یې تدابیر نیولي دي، خو دا چې د پولیو وایرس په ګاونډي هیواد پاکستان کې راڅرګند شوی دا د دوی لپاره د اندېښنې وړ مسله ده. د پاکستان په کراچۍ ښار کې د یوه شخصي ټلویزیون اکسپرس ټي وي درې کارکوونکي وژل شوي دي. د منځنۍ کراچۍ د پولیسو مشر عامر فاروقي تېره شپه د پیښې په اړه مشالې ډوته داسې ویل:
د وای د بنارس له لوري په دوه موټر سایکلو ناس څلور وسلوال راغلي او دوی د غلطه ولاړ د ټي وي چینل اکسپرس نیوز گاډي ته خپل وسلې دننه کړي او په گاډي کې ناستو کسانو باندې ډزې کړي.
طالبانو د یاد برید په منلي. د طالبانو په خونی ویاند احسان الله احسان د یاد ټي وي چینل ته ویلي دي چې دوی یې خپرونې له تعصب ډکې ګڼي، نو ځکه یې ورله کارکوونکي په نخه کړي او دارنګ زیاته وي چې طالبان د هغو خبریالانو پر ضد حملو ته دوام ورکوي څوک چې دوی سپکاوی کوي. په اکسپرس ټي وي تېر کال هم دوه وارې حملې شوې وې چې یو شمېر کارکوونکي یې وژل شوي وو. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي واشنگتن به د حکومت د برقي څارنې په فعالیتونو کې د زیات شفافیت په مقصد په موجودو پروګرامونو کې بدلونونه راولي او د امریکایانو د شخصي او خصوصي معلوماتو امنیت به زیات کړي. ولسمشر اوباما د جمعې په ورځو په یوې ټلویزیوني وینا کې وویل امریکا به د نږدې ملګرو او متحدو هیوادونو د مشرانو جاسوسي بنده کړي.
I've made clear to the intelligence community that
د استخباراتو ټولنې ته ما په څرګند ډول وویل چې د ملي امنیت له سخت مجبوریت پرته به موږ د خپلو نږدې ملګرو او متحدو هیوادونو د مشرانو مکالمې نه څارو.
اوباما وویل امریکا د عادي خلکو چې د هیواد ملي امنیت ته ګواښ نه رامنځته کوي جاسوسي نه کوي. له دې مخکې د امریکا د ملي امنیت پخوانی کارکوونکي ایډوارډ سنوډن د امریکا د حکومت لخوا د خلکو د مکالمو او مخابراتو د څارنې راس په ډاګه کړی وو. تمه کېږي د شام د اپوزیشن ډله پر دې بحث وکړي چې آیا نن په ترکیه کې د سولې په خبرو کې برخه واخلي او که څنګه. راپورونه وایي د ملي ائتلاف په غړو کې د اختلافاتو له کبله په استنبول کې پرونی خبرې وځنډول شوې. کارپوهان وایي دا لا څرګندنه ده چې د شام ملي ائتلاف به څنګه او کله پر یوه پرېکړه سلا شي. تمه کېږي د شام د یاغیانو بشر الاسد د حکومت ترمنځ د سولې خبرې بل اونۍ په سویس کې پیل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون د شام له پوزیشن څخه وغوښتل چې په دغو خبرو کې برخه واخلي. د یوکرین ولسمشر ویکټر یانوکوویچ په دې هیواد کې د مظاهرو پر ضد نوې قانون منظور کړي او دغه رنګ دغه یې عملي کړی دی. خلویدیځو هیوادونو ورباندې انتقادونه کړي دي. د یوکرین د جمهوري ریاست ویب پاڼې کې د جمعې په ورځ لیکل شوي چې دا قانون د یوکرین پارلمان د زیارت په ورځ منظور کړو او ولسمشر لاسلیک کړی دی. دا اتر دی مهاله د مشال خبرونه.
خبرونه مولا اسرار علم مومند اوریدل. د افغانستان په کابل کې په یوه برید کې د ملګرو ملتونو د کارکونکو په ګډون 14 کسان وژل شوي دي.
زموږ د لومړنیو تحقیقاتو پر اساس درې تنه ترورستان وه. یوه منفجره مواد له ځان سره لېږدول، دوه نورو هڅه کوله چې رستورانت ته دننه شي.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې د پولیو زیات ناروغان په قبایلي سیمو کې دي، خو د صحت نړیوالې ادارې WHO د خیبر پښتونخوا پېښور ښار د پولیو وایرس په اړه خطرناک ځای ګرځولی دی. خو ولې
په خبر صرف چې کم دی هغه ځان کې دن نه پولیو نه لري، بلکې نور علاقو ته ایکسپورټ هم کوي. نو دې په وجه د په خبر صورتحال چې کم دی هغه د دې ټایم فاټه نام سی واده.
او په پای کې په باختر ستوري ادبي کلتوري پروګرام کې به څو ورځې مخکې په حق رسیدلي د پښتو وتلي شاعر صدیق پسرلی په فن، فکر او شاعري باندې یو ځانګړی ریپورت واوري چې پکې به واوري چې د افغانستان د ولسمشری کاندید اشرف غنی د پړه سوایي.
د استاد سیاسي تقوا او ادبي تقوا په معاصر تاریخ کې بې ساری یوازې الفت د تورته وو.
او یو شمېر نور رپورټونه لرو د مشال ریډیو سره اوسئ. اوسم د خبرونه د فایل رپورت. افغان پولیس وايي د جمعې په شپه د کابل پر یو رستورانت د حملې له امله 14 کسان وژل شوي دي. په وژل شوو کې د افغانستان لپاره د پیسو نړیوال صندوق استازي او د ملګرو ملتونو درې کارکونکي هم شامل دي. وسوال طالبانو د کابل پر وزیر محمد اکبر خان مینه د تیر شپې د برید ذمہواري قبول کړې ده. په دې سیمه کې ګڼ سفارتونه، رستورانتونه او بهرنۍ ادارې شته. تفصیل له سالم محمد سالی اورو.
افغان پولیس وایي د جمعې په شپه د کابل پر یو رستوران د حملې له کبله 14 کسان وژل شوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی خبریالانو ته په دې اړه معلومات ورکړل. زموږ د لومړنیو تحقیقاتو پر اساس درې تنه ترورستان وه. یوه منفجره مواد له ځان سره لېږدول، دوه نورو هڅه کوله چې رستوران ته دننه شي. دوی په سیمه کې له امنیتي ساتونکو سره مخامخ شول، دوه کسان یې ووژل شول. یو یې په دې وتوانید چې چاودنه وکړي. د افغان امنیتي ځواکونو خاصه قطعه هلته وه، دوی سیمه کله بنده کړې وه. د روټرز خبری اژانس په حواله ناټو قواوې هم د پیښې سیمې ته چې له 14 وروسته د 10 دقیقو لپاره د ډزو ژغونه پکې اوریدل کېدل رسیدلې وي. د پیسو نړیوال صندوق یا IMF تایید کړ چې د برید له کبله په وژل سو کې د 28 کلن لبناني کارکونکي وابل عبدالله هم شامل دی. د دې بنسټ اداري مشر میرمن کریستین لاګاردی په یوې اعلامیه کې دا یو خوشنونکې خبر وبله او ویل موږ ټول زیانمن سیو یو. د ملګرو ملتونو یو ویان هم دا ومنله چې د دې ادارې درې کارکوونکي په پیښه کې وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون دغه برید وغنده. د ښاغلي مون ویان د دله قول وویل د ملکیانو په وړاندې دغه سیغمونکي حمله د منلو وړ نه دي او له بشري قوانینو سره په ټکر کې دي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان دی جین ساکی وویل په قربانیانو کې د امریکا د سفارت کوم کارکوونکي نه دي شامل.
We condemn of course the despicable act of terrorism and the strong
موږ د تروریزم دا وحشانه حمله په شدیدو الفاظو غندو. په کابل کې زموږ د ماموریت ټول کارکونکو روغ رمټتي. موږ د محل د وضعیت پاړه نور معلومات ترلاسه کوو او نور جزئیات او راپورونه نسم تاییدولای. په کابل کې د برېټانیا سفارت بیا ویلي د هغو راپورونو په اړه تحقیقات کوي چې آیا په وژل سوی کې د دوی کوم تبعه هم شامل دی که څنګه. د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په یوه اعلامیه کې ویلي د بریټ پر محل پر رستوران کې بهرنیان هم حاضر و او لومړنی راپور نه وی چې په جل سو کې جرمنی اتبا هم شامل دي. په کابل کې د جرمنی چارواکو په دی اړه لڅ ویلو ډاډه وکړه. تیر کال وسلوالو طالبانو په کابل کې یو لړ ډلې زی وسلوالې حمله وکړي چې په هغو کې پر ارګمانی هوایي ډګر ستره محکمه او د ملګرو ملتونو پر ادارې باندې بریدونه شامل و.
په کابل کې د برید حال له سالی محمد سالی اوریده. یو حالت بیا د پاکستان په کراچی شهر کې تیر شپه د یو شخصي ټي وي چینل اکسپرس نیوز په ګاډي حمله شوی چې د پولیسو په ونه درې کسان پکې وشل شوی دي. وسلوالو طالبانو د دغه حمله پرامانه لیده. د دې ترڅنګ هم په دغه شهر کې د تشدد په بل پیښه کې د جمعیت اسلام سمی الله ډلې د مشر چارواکي په ګډون درې کسان وشل شوی دي. د دواړو پیښو تفصیل له کراچی څخه د مشال ریډیو خبريال راکوي.
پولیس وای پیخه د جمعه په مخام د کراچۍ خار میټریک بورډ اپس پسیمه کې هغه وخت مخې تراغله کله چې نامعلوم وسلوالو پسیمه کې ولاړ د شخصي ټي وي اکسپرس نیوز په گاډي ډزې وکړې. د ډزو له عمله د گاډي ساتونکو یو تخنیکی همکار او ډرایور وژل شوې دي. د پیخه په اړه د منځنۍ کراچۍ پولیس مشر امیر فاروقي تیر شپه نا وخت مشال رډیو ته وویل بنارس والی سائڈ سے دو موٹر سائیکلوں پہ چار لڑکے تھے وہ آئے ہیں وہاں پہ دے وائی دا بنارس للوری پہ دو موٹر سائیکلوں ناس ٹی وی چینل ایکسپریس نیوز گاڑی تا خپل وسلے دن نکڑی او پہ گاڑی کی ناس تو کسانو باندی یہ ڈزی کڑی. دا دیل عمل پہ گاڑی کی ناس درے وڑا کسان وجل شوی دی. دوی پہ وجل شو کسانو دا تمانچے اول لس ڈزی کڑی او دا دی روستو واپس تختی دلی دی. دا امیر فاروقی پہ خبره د حمله ښکار شوی گاڑی د تیرو څو ورځو راهیسې په همدې ځای ودرېدو او د پیښې په محل هم دا نږدې له یوې نیمې ګنټې څخه د میټریک بورډ آپس سره نږدې ولاړ و. داسې ښکاري چې حمله د باقاعده منصوبې د لاندې شوې وي. د اکسپرس نیوز د کراچۍ مشر اسلم خان مشال رډیو ته ویلي د حملې ښکار شوی گاڑی په سیمه کې عادي ډیوټي ترسره کوله. د خبریالانو اتحادیو په اکسپرس نیوز ترسره شوی حمله په سختو ټکو کې غندلې ده. د کراچۍ د خبریالانو تنظیم کراچی یونین اف جرنالیست د دې پیښې په ضد نن مازیګر د کراچۍ پریس کلب مخې ته د احتجاجي مظاهرو اعلان کړی دی. د سیمه ایزو رسنیو تر مخه په اکسپرس نیوز د شوی حمله پړه د وسلوالو طالبانو د مومندو ایجنسۍ څنګه په خپل غاړه اخیستې ده. یاد دی وی په تیرو شپږو میاشتو کې دا دریم وار دی چې په کراچۍ کې د رسنیو ګروپ اکسپرس په نخښه کېږي. د دې نه مخکې په کراچۍ کې د یاد ګروپ مرکزی دفتر دوه ځل د وسلوالو د حملو ښکار شوی چې مرګ ژوبلې یې اړولې ده. په اکسپرس ګروپ د دې نه مخکې د ترسره شوو حملو پرې هم وسلوالو طالبانو منلې وې. سند حکومت په شخصي ټي وي چینل اکسپرس نیوز ترسره شوی حمله په آزاد صحافت گزار بللې ده او په پیخه کې د ککړو عناصرو په ضد یې د سختې کاروایي کولو ویلې دي. په کراچۍ کې د اکسپرس نیوز په گاڑی د حمله نه لږ مخکې د دغه خار په فیصل سړک د ډزو یو بل پیخه مخې تراغلې چې په ترڅ کې یې درې کسان وژل شوي دي. پولیس وای وجل شو کسانو کې د جماعت علما اسلام سمیع الحق څنګه د کراچۍ یو مشر چارواکی مفتی عثمان یارخان او د هغه دوه نور ملګری وجل شوې دي.
په کراچۍ کې د تشدد دوه بیلابیلې پیښې د مشالېډو د خبريال هر رپورت مو اوریدي او سم د امنیت په اړه خبر کول کسان تاسو اوریدل. په پاکستان کې په تیر بیا په خبر پښتونخوا کې د موجودي اوجدي مدیر سي د ترګري پیښې رامنځته کیږي چې ګڼ شمېر کسانو ته پکې مرګ جوړه اوښته ده. خو په ګڼ شمېر کې د صوبې په مذهبي بدتخانو بریدونه زیات شوي دا چې د دې بریدونو لامل څه دی او صوبایي حکومت یې په اړه څه ستراتیژي لري احمد چازم په دې اړه یو رپورت جوړ کړی دی.
د پېښور په تبلیغي مرکز کې د زیارت پورس په بمی چاودنه کې لاس کسان وژل شول او تر 50 زیات ژوبل شول. خدا د خپل ډول لمړی چاودنه نه ده چې په یو مذهبي عبادت ځای تر سره کیږي، بلکې تر دې وړاندې هم په قبایلی سیمه او خیبر پښتونخوا کې پر عبادت ځایونو بریدونه سوي دي چې ګڼ شمېر کسان پکې وژل سوي دي. د تیر کال د سپتمبر پر 28مه نیټه د پېښور پر کوهاټي چرچ په دوو ځانمرګو بریدونو کې 2 عیسائی عبادت کوونکي وژل سول او تر سل زیات ژوبل سول. دا چې په خیبر پښتونخوا کې پر مذهبي عبادت ځایونو د بریدونو زیاتېدو لامل څه دی، په پېښور کې د سیاسي چارو کارپوه ایمل خټک وایي چې مذهبي تنګ نظری او روانه بدامنی د دې لامل سوي چې پر مذهبي عبادت ځایونو بریدونه زیات سوي دي.
مذہبی تنگ نظری زیادہ چیز آ کے پائی نتیجے کے خلق ذہنوں ڈبل مذہب کے ذہنوں خلق نشی برداشت کو لے آ گئی عبادت خانے نشی برداشت کو لے ڈرما خبر ادارا کہ چونکہ بدمنی دا چونکہ اڑے گڑے دینوں دی کہ خلق سے ذہنوں فائدہ مجھے تو واڑی نو وجوہات ڈیر زیادہ تھی خدا نے کہ متاثفانہ دا څنګه قانون کې کیږي نو د کې پاکستانیان دي مسلمانان دي او پښتانه دي. دا خبره کیږي په حکومتي سطح باندې یا په سیاسي سطح باندې څوک چې دا مسلمان نشي کېدای، څوک دا پاکستانی نشي کېدای، څوک دا پښتون نشي کېدای. او په تاسو باندې دا درې ور
په خیبر پښتونخوا کې مو د نامنې د زیاتېدونکو پیښو او د حکومت د پالیسۍ په اړه له یو شمېر صوبایي وزیرانو سره د تماس نیولو هڅه وکړه خو بریالي نه سو. خو دا ډول پیښ د رامنځته کېدو پر مهال صوبایي حکومت په وار وار دا دریځ خپل کړی چې بدامنی دوی ته له تیر حکومت نور پاتې ده او دوی له وسوالو سره د سولې خبرې اترې کول غواړي. په همدې اړه چې مې کله په پېښور کې د پښتونخوا د پخواني صوبایي حکومت له ویاند میا افتخار حسین څخه پوښتنه وکړه نو نوموړي وویل چې ولس موجوده حکومت د بدلون راوستلو لپاره رای ورکړه خو دوی هیڅ ونه کړل.
دا جواز ډیر چې کوم دی به ټوک دی چې دی وی تیر حکومت کړی دی نه کوم تیر حکومت اونې کنه ځکه خلکو ور درکو کته دی چې نه غي ناکام او زم ناکام نه نو بس یو ډیر ښه خبره ده. مطلب چې مونږ او د تیر حکومت او د اوسنی حکومت کې زما کې اسمان فرق دی. تیر حکومت چې کوم دی نو د تشدد خلاف پالیسی واځي هوا مونږ چې د تشددي به کېده مونږه مزمت کو چې د مذاکرات ضرورت مو مذاکرات کړی چې کاروي ضرورت مو مونږ کارو. تیر حکومت په میدان کې ولاړو د خلکو حفاظت لپاره دوی چې کوم دی چې واکوشي نو دوی داسې خبرې کوي چې د شګردې ته نور هم تکلیف ملاویږي. زما د موجوده حکومت چې کوم دی د ناکامې پالیسۍ په بنیاد او د کنفیوز پالیسۍ په بنیاد د شګردې ته تکلیف ملاویږي نو دوی کې شک نشته چې هغه وخت هم بدمنی او سم ده خو هغه وخت حکومت فیسکوله دی وخت حکومت فیسکوله نشي.
د تاریخ انصاف په مشرۍ کې د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت د انتخابات پر مهال له ولس سره ژمنه کړې وه چې د دوی په سیمو کې به امن او سوله راولي خو نه یوازې دا چې د بدامنۍ پیښو دوام موندلې بلکې پر مذهبي مرکزونو هم بریدونه زیات شوي دي. دا چې د پښتونخوا صوبایي حکومت د دې ډول بریدونو د مخنیوي لپاره څه ډول ګامونه پورته کول پکار دي ایمل خټک په ځواب کې وایي
حکومت هغه چې را سکادار چې موږ وسلال د سره خبره ترې کو هغه خبره ترې به څوک په کوم شرایطو باندې وکړي او کله به کوي دا څه پورې واځي نه ده. نو زما په خیال باندې دا چې فلال خو کڅه پالیسیانی ویم یا کوم استراتیجی ویم نو هغه په عمل کې څه نشته. نو خبرې خو مونږ ډېرې ورو ده مګر صوبایي حکومت ته ورو ده مګر مرکزي حکومت ته ورو ده چې دا نه داسې څه پالیسی جوړوي یا څه پالیسی لري د دې مخنیوي لپاره خو عملا مونږ ته داسې څه نه ښکاري چې ګنې مونږ وایو چې دا د پالیسی رالو دا یې پر وړاندې کې چې نه جدي چې نه اقدامات پورته شول.
د سیاسي چارو یو شمېر شنونکي په دې باور دي چې تر څو د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت او د پاکستان مرکزی حکومت له ترهګری سره د مبارزې څرګند او کوټلې تګلارې نوي عملي کړي تر هغه به واستوال خپل فعالیتونو ته دوام ورکوي.
د احمد چازمی ریپورت موریده. د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیواله اداره WHO د خیبر پښتونخوا پېښور ښار د پولیو وایرس پاړه د نړۍ تر ټولو خطرناک ځای ګرځولې دي. د جمعې پرس په جاریسو بیان کې سازمان ویلي چې په پېښور کې موجود وایرس نه یوازې د پاکستان نورو برخو بلکې افغانستان ته هم خور شوی دی. دا وخت په پاکستان کې د پولیو زیات ناروغان په قبایلي سیمو او خیبر پښتونخوا کې مخې ته راغلي دي. وسلوالو طالبانو د پولیو د څاڅکو ورکولو باندې بندیز لګولی او د پولیو مهم ډلې غړی هم په نښه کړی دي. تفصیل له پېښوره د مشال ریډیو خبريال راکوي.
سرخار اسلام آباد کې د WHO یا د صحت نړیوال ادارې دفتر نه خور شوی یو رپورت کې ویل شوی دی چې په پاکستان کې لسکم سل فیصد د پولیو کیسونه په سنه سره طریقه پیښور سره تړلې دي او پیښور کې د خراب امنیت په پولیو ساس کې ټیمونو بریدونه او د غرنګ د کمزوري کمپاین لوجه پیښور د پولیو وایرس حواله سره یو خطرناک ځای ګرځېدلې دي. د دوی د رپورت تر مخه په پیښور کې د بیلابیلو ځینو څخه اغشته شوی شپږ اتیا د اوبو نمونو کې شپږ او یا کې د پولیو وارث تصدیق شوی دی. په دې حقله په اسلام آباد کې د نړیوال د صحت ادارې یو چارواکی ډاکټر زبیر مفتی مشال لیډو ته وایي
خبر کې ډېر دولس میاشتو نه کوم کوم لغټ وجه ده لا اینڈ آرڈر خراب سچویشن هم دی او کوم پولیو ورکران مړ کړی شوی دی یو اهم وجه هغه ده ورکه نو هغه په وجه پشاور کې د پولیو وایرس چې کوم دغه د سرکولیشن شدت دی هغه انتها نه زیات شو دی هدا پورې چې صرف په خبر کې پولیو کیسز مخامخ نه دی راغلي بلکې همدغه وایرس هغه شدت کې اضافه شوی دی او خلکو سره نور علاقو ته تللی دی پاکستان کې نور علاقو ته تللی دی دغه سه افغانستان دی هغه کې هغه وایرس چې کوم دی هغه په خبر نه تللی دی دې وجه باندې په خبر بین الاقوامي
نوموړي دا هم ویل که څه هم قبایلي سیمو کې حالات خراب دي او کمپاین په ښه ډول نه کېږي ولې که پېښور کې د پولیو وایرس خاتمه وشوه نو د قبایلي سیمو نه به دغه وایرس په خپله ختم شي
پشاور چکم دے اگر خبر پختونخوا تجارتی مرکز ہم دے او دین علاوہ صوبائی دار حکومت ہم دے نو اگے کہ دخل کو تک راتا انتخاب آزاد دے نو فاٹا کے ہم صورتحال چونکہ تشویشناک دے خوب خبر صرف چکم دے اگے زان کے دن نہ پولیو نہ لری بلکہ نور علاقوں تک ایکسپورٹ ہم کئی تو دے پہنچا تھا پہ خبر صورتحال چکم دے اگر دے ٹائم فاٹا نام سے وعدے جگہ چے پہ خبر کے وائرس آگا ایمپلیفائی کی گی داغی سرکولیشن اور داغی چکم تعداد دے اگر زیادتی کی اور زیادہ ایکسپورٹ کی گی
ولی ہم پدی لڑکم چکل دا خیبر پختونخوا دا صحت صوبائی وزیر شوکت یوسف سره تماس ونیول خو هغوی سره خبرې اترې ونه شوې ول بلخوا په خیبر پښتونخوا کې د پولیو د مخنیوي سرکاري ادارې او چارواکي ډاکټر کلیم الله مشال لیډو ته وویل چې دوی تیر کال نه پېښور د پولیو حواله سره یو خطرناک ځای ګرځولی دی خو ولې د دوی د پولیو کمپین په لاره کې د ټولو لوی خنډ خراب امنیت د پولیو ټیمونه په نښه کېدل او دغه رنګ د افغانستان او قبایلي سیمو څخه کډه کوونکي ماشومان دي وینا تر مخه د پولیو کمپاین دوران تر دې دمه د دوی خوشا اتلس کسان وجل شوی دي چې پکې پولیس اهلکار او زنانه ساس کې ورکوونکي هم شامل دي
د مشال ریډیو د خبريال رپورت موریدې د شمالي وزیرستان اولس ځینې خلک د پېښور پریس کلب مخته د میرلی اپریشن خلاف احتجاجي کیمپ لګولې دي په کیمپ کې شمالي وزیرستان د ټولو سیاسي ګوندونو مشرانو ګډون کړی وو دوی غوښتنه کوله چې دغه اپریشن د عدالتي تحقیقات وسي او متاثرینو ته دي معاوضه ورکړل سي ناسو کسانو کې د کیمپ مخې ته میرلی اپریشن کې د وژل شوو ماشومانو او عام وګړو عکسونه هم ځوړند وو له پېښوره د مشال ریډیو خبريال رپورت لري
احتجاجی کیمپ کے ناس د شمالی وزیرستان سیاسی او قبائلی مشرانو او عام وګړو غوښتنه ده چې د تیرې میاشتې په 19 نیټه میرلی کې شوی د فوجي اپریشن دی عدالتي پلټنې وشي او متاثره کسانو ته د معاوضه ورکړي شي احتجاجی کیمپ کے ناس کسان وایي چې د هغوی مطالبو پوره کېدو پورې به دغه کیمپ کې ناشته کوي احتجاجی کیمپ کې ګډون لرونکي د میرلی سیاسي او قبائلی مشر ملک ریاض مشال رډیو ته وویل چې تیرې میاشتې میرلی اپریشن کې داویاو څخه زیات عام وګړي وجلی شوي دي او د میرلی د اولس ټول کاروبار تباه شوی دی خطر وسه پوری ہے دو حکومت لخوا ہس قسم پختنه نه دشوی
مونگ صدر صاحب تا وزیر اعظم تا گورنر تا او خاص کر زمونگ دا علاقے چ کوم پولیٹیکل ایجنٹ تے اگے تا مونگ دا خاص کو چ اندہ دے پر خود داس پ وزیرستان باندې ونشی دا چا مر گوشو دا چا دا مالی نقصان وشو دا غا چ پورا پورا توگا باندې دیتا ایسا ملاو شی دلتا گورنر ہاؤس تا صدر صاحب رغلے او اگا دا 10 کروڑ روپے دا ٹول کبائلو دا پر دا اعلان اگا 10 کروڑ زتا تا یو پمپ سوې دې پغه کې لارې یو 150 لاړوي هغه 10 کروڑ خو صرف زمونږ دا یو پمپ پورا کوي
د شمالي وزیرستان یو بل سیاسي مشر احمد سعید وینا دا کچره د هغوی د احتجاجي کیمپ ته حکومت پاملرنه و نکړه نو هغوی به احتجاجي کیمپ اسلام آباد ته منتقل کړي
افسوس خبره ادا ده چې تر اوسه پورې د دې خبرې موږ مطالبه کړې و هغه وخت کې چې به د دې واقعې د جوډیشری انکوایری وشي په تر اوسه پورې په دې باندې صدا سے خاص غور نه دی شوی نن دا کیمپ موږ شمالي وزیرستان ټولو خلکو په دې بنیاد لګولې ده چې به د شمالي وزیرستان کې چې د مخکې ورځې په میرلی کې کومه واقعه وشوه د دې خو غیر جانبدارانه طریقې سره انکوائری وشي، او بل چې د شهیدانو د زخمیانو په حواله سره حکومت دغې پسمندګانو نه معافی هم وغواړي او سره ورسره د هغې موعظه هم وغواړي.
په دې بابله د شمالي وزیرستان څخه د قومي اسمبلی غړي محمد نذیر مشال ریډیو ته وویل چې تیره هفته د صدر ممنون حسین پېښور دورې په مهال یې د هغه نه د میرلي اپریشن متاثرینو لپاره د معاوضې د رقم مطالبه کړې ده. نوموړي دا هم وویل چې قبایلي سیمو کې ستونزې د اپریشن نه بلکې د جرګې له لارې هوارې دي شي.
چې څومره مظلومین دي، څومره د خلکو نقصان شوی دی، څومره مړی شوی دی، هغه مو هغه خبره کړې ده چې تاسو هغه تصدیق سره ریکارډ مو ته پېښ کړئ چې هغه ریکارډ زه متقرن الحسن حویلی وی چې هغه ریکارډ زده دې سره شور کا چې دا نقصان شوی دی، هغه نقصان په اړه کوزه د صدر سره ملاقات کا، بیا د صدر نامو اسه مطالبه کړې ده، بیا زه مطالبه وکړم چې دا دې نقصان ده، دې نقصان دې پر خصوصا د نارت وزیرستان دې پر ته دې پک جریان وکړه.
یاد دې وی چې د تیرې میاشتې په 19 نیټه میرلي کې د پاکستان فوج اپریشن کړی وو. د ځای ولس په وینا دغه اپریشن کې داویو څخه زیات کسان وژل شي وو چې پکې ماشومان او زنانه هم وي، او د میرلي بازار د بمبارۍ له وجې په مکمله توګه تباه شوی وو. خو د پاک فوج د اماړي کو د سانګي یا اس پی آر وینا وه چې دغه اپریشن کې وژل شوي کسان ترهګر دي.
د شمالي وزیرستان د میرلي د خلکو د احتجاجي کیمپ رپورټ له مشالېډو خبريال راټولل دي کولی. د خبري ایجنسی اډیشنل پولیټیکل ایجنټ اتور رحمان اورگزی ویلي د خبري ایجنسی به کورسو خلکو د ستنیدو لپاره حالې ځلې پیل کړې دي. دا خبره د نوموړي د جمعې پر ورځ له مشالېډو سره په یو مرکه کې کړې ده. د مشالېډو خبريال په سر کې د بوشتري چې د خبري ایجنسی له بیلابیلو برخو څومره کسان به کورسوي دي، نو اتور رحمان اورگزی جواب
دا ټول خو تقریبا یو لکونه زیات کسان بیکورشی وی دي. په دې کې خو بیکورشی خلک زیات تر د تیرا علاقے نه راغلي او سب په جلوزو کې سب په کوهاټ کورما وانګو کې پرتو کوهاټ کې شان په نور ژوند تم لګل تری وو. بڑی کجوری نام څه کسان څه کومونه نه خلک راغلي دي مختلف علاقو کې پرت دي او بیکورشی وی دي. په دې کې د تیرا کم کسانو زیات تر کسان د تیرا هغه په شوی دي ورو خوشل کا التا ووري پرتی دي، نو امید دي د مارچ میشت نه پست په دوی بیا واپسی شروع کیږي.
دوی گیلے کا د راشن والے سرا د خیمو والے سرا چیرمن تسولتون نشتا دیل
په دې سلسله کې خو کم آی ڈی پیز تیرا میدان کسانو اغه په شوی دي، اغه تا کوم گو پسکړی دي تقریبا 450 زرا خلکو په شوی دي، اغه تا باقاعده سمون ملو شوی دي. اغه کې خیمه خو خیر نه وي، خو لکه نور کوم ضروری سمون دي برټیان یو دا بسترې کمبل وغیرہ او نور خوراکي مواد لګ ډیر کوم ممکنه او اغه کسان آی ڈی پیز یا چکم بیکور شوی خلق تی آغی جنہ ریجسٹر کری دی پا جلوزو کیم کے نو آغی تا بقیدہ طور باندے رشن ملوی گی.
دغه راشن معیار د پاره تاسو څه بندوبست دي چې دغه تاسو چک کړئ چې دغه راشن معیار ټیک دی؟
د راشن معیار کتلو د پاره خیر مونږ سه ډایرکټ څه دغه نشته، خو بهرال مونږ خپل تحصیلدار زکات دي د راشن کم کیږي غاده ورلد فوډ پروګرام په غلاندې تقسیمیږي اور سره اور سره هکې کوم د افغان کمشنریټ ته غیم پکې څه کسان یونیشیار لا غیم پکې انوالو دي په کله کا مطلب ده چې غوی چکی غن علاوه مونږ د مونږ تحصیلدار هم کله کله مونږ واستو څنګه د مونږ خلکو د ستونزو او د نور رشن په اړه کې څه نور څه مشکلات یې غی نه ځان خبر کی.
دغه باړې نه چې کوم خلک کډول شوی دی او په جلوزو کیمپ کې پراته دی، دوی ډیر موده پوره شو دا څه نیټه شته چې دوی واپس به په دې باندې یقین شي او دوی بلاړ شي واپس بل کورونو ته؟
دې سلسله کې خبرې تر خوروانې دي، خو لا حتمی فیصله یا حتمی وخت یا د تاریخ ورکول او تعین یلا نه شوی، او د دې واپسی په اړه هم ان شاء الله مونږ خپل پروګرام لګې کړې شروع کړې ده. امید ده چې زر تر زره به دې خپل کورونه ته واپس شي.
دغه باړې چې کوم لوی لار عالم ګذر دا خلاصه شوې ده، د دغه باړې د بازار د خلاصولو غوښتنه کوي ځای خلک دې باره کې څه شته چې دا بخلاص شي؟
په دې سلسله کې مونږ خبرې ترې روانې دي مشرانو سره او سکیورټي فورس سره. مونږ دا کوشش کوو چې د باړې کسنګ د روډ تاسو ذکر وکړو کولو شي، دغه رنګ د باړې بازار هم کولو شي او خلکو ته دا بنیادی سہولتونه دا مونږ ورکړې شو.
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوریدلے اولیدلے شئی
تاسو د خبرونې په دوه منیمای کې د بختر ستوري ادبي کلتوري پروګرام هم اوریدلی سی. خو اوس لسمې بجې سوي دي. اسرار الله مومند به د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
افغان امنیتی چارواکي وایي په کابل کې د تیر شپې په برید کې د بهرانیانو په ګډونو د وژل شوو شمېر 21 ته رسیدلی. دغه ډله ییز برید تیر شپه په کابل کې د لبنانیانو په یو رستورانت وشو. د کابل د امنیه قمندانۍ ویاند نن سهار مشالې ډوته ویل چې په وژل شوو 42 بهرانیانو کې د کنیډا، روس، لبنان او نور هیوادونو وګړي هم دي. د چارواکو په خبره دغه مقابله 2 ساعته روانه وه. تیر ماخام د کابل د وزیر اکبر خان په سیمه کې لبنیس په نومو هوټل باندې درې برید کوونکو حمله وکړه چې د چارواکو په خبره یو یې په ځان پورې تړلی چونکي مواد په دروازه کې وچول او د نور یې په هوټل کې دننه له پولیسو سره په مقابله کې ووجل شو. د برید پړه وسلوالو طالبانو منلې ده. د سیاحت نړیوال ادارې ویلي دي په نړۍ کې د پولیو وایرس تر ټولو لوی مرکز د خبر پښتونخوا سر خار پېښور دی. پرون په اسلام آباد کې د سیاحت نړیوال ادارې لخوا په خپور شوي رپورټ کې ویل شوي چې پاکستان یوازنی هیواد دی چې پکې د 2012 کال په پرتله په 2013 کال کې د پولیو مرض زیات کیسونه مخې ته راغلي دي. بل خوا د یو بل خبر له مخې د افغانستان د روغتیا وزارت وایي د پاکستان په پېښور خار کې د ماشومانو د ګوزڼ یا پولیو د پېښو په اړه اندېښنه لري. د پاکستان په کراچۍ خار کې د یو شخصي ټلویزیون ایکسپریس ټي وي درې کارکوونکي وژل شوي دي. د منځنۍ کراچۍ د پولیسو مشر امیر فاروقي تېره شپه مشالې ډوته وویل چې دوه موټر سایکل سپرو وسلوالو د جمعې پر د کراچۍ په جنوبي برخه کې د ایکسپریس ټي وي درې کارکوونکي په ډزو وژلي دي. طالبانو د برید پړه منلې ده. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي واشنگتن به د حکومت د برقي څارنې په فعالیتونو کې د زیات شفافیت په مقصد په موجودو پروګرامونو کې بدلونونه راولي او د امریکایانو د شخصي او خصوصي معلوماتو امنیت به زیات کړي.
سرار الله مومند چې د خبرونو لنډیز وړاندې کړل. اوس هم د پاکستان مطبوعاتو ته د مشال ریډیو خبريال کتنه کوي.
نن ایکسپریس ورس پانه خپل اداریا پاکستان کی پترهغری باندی لیکلی او وای چی د یوی مدیر حسی ترهغر مذهبی عبادت ځایونه او مزارونه په نخه کوي او دا اوس هغه په پیښور کې یو تبلیغی مرکز په نخه کولو دا ثابت کړ چې پاکستان کی د هیڅ یو مسلک عبادت ځای محفوظ نه دی. اداریا وړاندې لیکي چې د غرنګ په نوخار کې هم بمونه ونیول شو او راجنپور کې ریل ګاډی ته هم بمونه کې خودل شو. د کومې نه دا معلومیږي چې ترهغر ډیر منظم او طاقتور دی او هغوی په ملک کې د اړی غړی پیدا کولو پوره پوره منصوبه بندي جوړه کړې ده. اداریه زیاتوي چې ترهګر د سیکورټي ادارو نه زیات طاقتور نه دي خو که حکومت خپلې ټولې وسیلې په کار راوستي او د ترهګرو پر ضد یې اپریشن وکړو نو یو څو ورځو کې دوی ته ماتې ورکړې کېدای شي. اداریه اخري کې لیکي چې اوس حکومت لا د مذاکراتو په نوم د اسارتیا حربې نه دي په کار ځکه چې ترهګر خپلو کاروایانو کې مصروف دي او په هیڅ جوړ امن اړخته ناراضي او بیا حکومت تر اوسه د مذاکراتو لپاره ایجنډا هم نه ټاکلې نو باید چې حکومت په فوري توګه د ترهګرو پر ضد اپریشن شروع کړي غنی ترهګر به همدارنګ خپل کاروایانی جاری ساتي. بل پلو جنگ ورس پڼ خپل ادارېی کې وایي چې د زیارت په ورځ د پاکستان د دفتر خارجه ویاندې تسنیم اسلم د خبري غونډې دوران ویلي دي چې د هندي پوسټ د مشر بیان ډیر سخت دی او دا چې پاکستان خپل ګاونډیانو سره په امن اوسېدل غواړي خو که څوک د خپل حد اوزي نو بیا به موږ هم جواب ورکړو. اداریه وایي چې کله هم پاکستان او هند د امن او خلاري اړخته وړاندیز کوي هغه قوتونه چې په جنگ کې خیر او ګټه وي سنا سدا سے بیان ورکړي یا داسې کار وکړي چې ورسره هغه د امن اړخته غستې شوی ګامونه ودرېږي او د دوه ملکونو تعلقات بیا خراب شي. اداریه اخیری کې لیکي باید چې د پاکستان او هند سیاسي او عسکري قوتونه د منطقې د یو نیم عرب انسانانو غږ واوري او خپل توانایي د ولس په خیر خیګړه خرج کړي چې ورسره به د دوه ملکونو ولس ته آزادی اصل خواګه اورسی.
دسمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
فارن پالیسی مجلې د پاکستان وسوالو طالبانو په اړه د ځینو خیالي کیسو او وال سټریټ جرنال وسپانې بیا د امریکا د مرسیال ولسمشر جو بایدن لخوا په افغانستان کې په لشمیر کې د امریکایي سرتیرو د پاتې کېدو په موضوعاتو مقالې خبرې کړي چې تفصیل یې له ګل آیا وړاندې اورو.
فورن پالیسی مجلې د طالبانو په اړه درې خیالي قصې تر عنوان لاندې یو مقاله خپره کړې. مجلې لیکي په امریکا د 11 ستمبر د ترهګریز بریدونو وروسته امریکا د 2001 کال د اکتوبر په ومه نیټه په افغانستان کې په کامیابۍ سره د طالبانو رژیم رانسکور کړو، خو له دغې مودې راهیسې طالبان د کورنۍ نظریې تر چتر لاندې راغونډېدل شروع شول او یو ائتلاف یې جوړ کړو. په دې ائتلاف کې مختلف ډلې وې او بیا دغه ائتلاف په دوو ډلو کې تقسیم شو. په دې کې یو د پخوانی د 1990 کال طالبان وو او دویم تحریک طالبان پاکستان دي. دغه دواړه ډلې په پاک افغان پوله د زیاتره پښتون میشته سیمو کنټرول په لاس کې لري. مجلې کې دوی مخیالي قصه چې زیاتره تکراریږي هغه دا ده چې نه خو امریکای او نه هم لویدیز د افغان طالبانو بنسټ یې خوده وو او نه یې ورسره مرسته کړې وي. طالبان په 1996 کال کې په واک کې راغلي وو او امریکا له افغانستان د شوروي اتحاد د وتلو وروسته دغه سیمه پریخي وه. مجلې کې وسلوال طالبان د خپل ظلمونو لپاره یو جواز دا وړاندې کوي چې د امریکا د بی پایلټ الوتکو د بریدونو لکبله په خپل عملیاتو کې توندي راوستي. مجلې زیاتوي چې وسلوال طالبان د ډرون بریدونو په خبرګون کې د خپل فعالیتونو په اړه منفي خبرونه کار اخلي. فارن پالیسی مجلې کې چې یو وروستي خیالي قصه د تیر کال په نومبر میاشت کې هغه بخ مخې ته راغله کله چې په ډرون برید کې د تحریک طالبان پاکستان مشر حکیم الله میسود وژل شو. د پاکستان حکومت او ځینې مهم سیاسي مشرانو د حکیم الله میسود وژنه غندلې وه او د امریکا لخوا د پاکستان او طالبانو ترمنځ د امن خبرو د ناکامولو هڅه بللې وه. بلخوا وال سټریټ جرنال ورسپانه د چارواکو په حواله په یو مقاله کې لیکلي چې د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن په افغانستان کې ډیر لږ شمیر کې د سرتیرو ساتلو په حق کې دي. په سپینه ماڼۍ کې د امریکا لوړپوړو چارواکو له افغانستان د امریکایي سرتیرو د وستلو په اړه غونډه کړې. د دې نه وړاندې ښاغلي بایدن لخوا له دې هیواد څخه د ټولو امریکایي سرتیرو د وستلو دریز ماتې خوړلې وه، خو په لږ شمیر کې د سرتیرو د پاتې کېدو خبرې د چارواکو پام ورته اړولې وو. دا شمیره د 2009 واخلي تر 3000 پورې ده. ورسپانه لیکي چې ځینې د دفاع چارواکي وایي چې له 2014 کال وروسته په افغانستان کې به د 9000 نه واخلي تر 12000 پورې امریکایي سرتیری پاتې شي. دغه چارواکي د ښاغلي بایدن او په لږ شمیر کې په افغانستان کې د سرتیرو پاتې کېدو د پلویانو په اړه اعتراضات لري.
مشال ته غوښونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
د امریکا د ترګری ضد مبارزې په لړ کې د خپلو شهریانو او د نړۍ د ځینو مشرانو په ګډون د نورو خلکو د شخصي مکالمو او ایمیلونو څارنه هم کوي. دا مسله د امریکا د ملي امنیت یو پخوانی کارکونکي په ډاګه کړی وه او واشنگتن یې لزیاتو تنقیدونو سره مخامخ کړی دی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د جمعې پر ورځ د برقي څارنې او د جاسوسي معلوماتو د څرنګوالي په اړه ټلویزیوني وینا وکړه چې مهمه برخه به له جانا قال کوزي واورو.
د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما وایي واشنگتن به د حکومت د برقي څارنې په فعالیتونو کې د زیات شفافیت په مقصد په موجودو پروګرامونو او عملیو کې بدلون راولي او د امریکایانو د شخصي او خصوصي معلوماتو امنیت به زیات کړي. جمهور رئیس اوباما د جمعې پر ورځ په یوې تلویزیوني وینا کې وویل متحده ایالات به د نږدې ملګرو او متحدو هیوادونو د مشرانو جاسوسي بند کړي. د استخباراتو ټولنې ته ما په څرګند ډول وویل چې د ملي امنیت له سخت مجبوریت پرته به موږ د خپلو نږدې ملګرو او متحدو هیوادونو د مشرانو مکالمې نه څارو. له دې مخکې د امریکا د ملي امنیت پخوانی کارکوونکی ادوارد سنودن د امریکا د حکومت لخوا د خلکو د مکالمو او مخابراتو د څارنې اسرار په ډاګه کړي ول. جمهور رئیس باراک اوباما په وینا کې ویل استخباراتي معلومات د ګواښونو په مقابله کې ډیره مهمه ونډه لري او متحده ایالات لیوی مخې خپل استخباراتي خدمتونه نشي بندولای. جمهور رئیس اوباما دغه راز وویل یو شمېر هیوادونو په رسمي ډول په امریکا انتقاد کړی، خو په شخصي ډول یې منلی چې د نړۍ د یوازینی ستر طاقت په توګه د خپلو مسؤلیتونو د پرځای کولو په برخه کې د امریکا استخباراتي توان ډیر مهم دی. د زیاته کړه دا هیوادونه د خپلو خلکو د ساتنې په مقصد له هغو معلوماتو کار اخلي چې امریکا راټول کړي دي. د امریکا جمهور رئیس وویل متحده ایالات د عادي خلکو چې د دې هیواد ملي امنیت ته ګواښ نه رامنځته کوي جاسوسي نه کوي.
No one expects China to have an open debate about their surveillance programs.
هیڅوک دا تمه نه لري چې چین دې د خپلو استخباراتي پروګرامونو په اړه آزاد بحث وکړي او یا د روسیا د خپلو خلکو او نورو شخصي اندېښنې په پام کې ونیسي. خو په یاد لري چې مونږ په دقیق ډول بل ډول معیارونه غوره کړي او دا ځکه چې مونږ د شخصي ازادیو او بشري کرامت د دفاع په لومړی جبهه کې یو. د امریکا جمهور رئیس په خبرو کې ویل د متحده ایالاتو استخباراتي ادارې به د تروریزم پر ضد مبارزې د خپلو عسکرو د ساتنې او له جرمونو سره د جګړې په مقصد استخباراتي معلومات راټولوي.
د باراک د ولسمشر باراک اوباما ټلویزیوني وینا جانا قالکوزی تفصیل درکولې. هندستان چې د افغانستان په بیرغونه کې د سیمې د نورو هیوادونو په مقابله کې زیاتې مرستې کړې د جمعې پر ورځ د افغانستان د سولې له عملی څخه خپل جدي ملاتړ اعلان کړ او ویل چې په افغانستان کې سوله، ثبات او امنیت د سیمې د سولې او اقتصادي پرمختیا لپاره زیات اهمیت لري. تفصیل به له جانا قالکوزی وورو.
هند وای د افغانستان د سولې د عملی پر وړاندې باید د هوښیارۍ چلند وشي او کچېرې هر نه وخت په پوره تیاری سره اجرا نشي په جنگ ځپلي افغانستان کې ممکن خطرونه رامنځته کړي. د هند د بهرنیو چارو وزیر سوجاتا سنگ د جمعې پر ورځ وویل هیواد په افغانستان کې د افغانانو پر مشرۍ د سولې له عملی څخه ملاتړ کوي او هیله مند چې دا عملیه به په افغانستان کې د بیلابیلو رقیبو ډلو ترمنځ د پخلاینې په کار کې مرسته وکړي. د هند بهرنیو چارو وزیر د جمعې پر ورځ په نوې ډیلی کې د استانبول د عملی د جګپوړو غړو په غونډه کې د افغانستان د سولې د عملی په اړه د خپل هیواد دریځ د څرګندولو په اړه وویل موږ ټول باید د افغانانو په مشرۍ د سولې د عملی ملاتړ وکړو. په عین حال کې باید په یاد ولرو چې له افغانستان سره د مرستې د نوښتونو لپاره باید پوره چمتووالی موجود وي. که چیرې نوښتونه سم او په بشپړ ډول عملي نشي زیات خطرونه لري او غوره به وي چې په داسې یو حالت کې هیڅ نوښت رامنځته نشي. د هند بهرنیو چارو وزیر ښاغلی سنگ په افغانستان کې د جمهوري ریاست راتلونکو انتخاباتو ته د بنسټپالو ډلو ګواښونو ته هم اشاره وکړه. ویل موږ فکر کوو په افغانستان کې د انتخاباتو لپاره چې د ټولو افغانانو د یو کولو امکانات پکې برابرېږي تیاری نیول شوی دی. دغو انتخاباتو ته اصلي ګواښ د هغو بنسټپالو ډلو دوامداره هلې ځلې دي چې امنیت له منځه وړي او افغانانو ته حق نه ورکوي چې په آزاد ډول خپله اراده څرګنده کړي. د هند بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه تروریزم هیڅکله مشروعیت نه لري او هند پوره باور لري چې یوازې د نړیوالې همکارۍ له لارې دغه کرغېړنه پدیده له منځه تلای شي. د افغانستان د سولې د عالي شورا غویان ښاغلي مولوي شهزاده شاهد د هند بهرنیو چارو د وزیر د څرګندونو او په مجموع کې د افغانستان د سولې په عملی کې د هند د ونډې په اړه ویل
او افغانستان سره قدیمی او حسنه روابط لري. دوی کولای شي چې په لاره کې خپل رول او نقش ترسره کړي او د افغانستان د خلکو ذهن او فکر دا دی چې هند د افغانستان په باره کې یو ښه همکار کېدای شي او اخلاص لري.
د هند بهرنیو چارو وزیر سوجاتا سنگ په افغانستان کې سوله او امنیت د سیمې له اقتصادي فعالیتونو او پرمختګ سره اړوند وبلل او ویل د سیمې ټول هیوادونه پوهیږي چې افغانستان د ترانزیت، خامو موادو، انرژي او سوداګرۍ په برخو کې د زیات اهمیت وړ دی. د دې وخت را رسیدل چې د افغانستان د ترانزیت په اړه جدي بحث وشي او په دې کار کې د افغانستان ګاونډیان مرسته کولای شي.
د جنا قال کوزی رپورت موریدی د مشال ریډو د نه ساته خبرونو دغه دومه غړی خبری برخه پایتر سیږي. خبرونه دوام لري خو اوس په د اونیز پروگرام باختر استوري ادبی کلتوري پروگرام اور چې دا تاسو ته بازو مات اپی وړاندې کوي.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو السلام علیکم. باز محمد ابدیم او د باختر ستوري په ونی ز خبرونه کې ستاسو قربایم. په نننې خبرونه کې به د استاد شاعر او لیکوال ارواخات محمد صدیق پسرلی په ژوند او پن یو رپورت ولرو. بیا به د ژبپوهان ډاکټر مجاور احمد زیار د مرکی وروستۍ برخه وچلو او په اخیره کې به د خبرونې لمن په یو خواږه ترنوم راټول کړو. نومړي رپورټ ترازو ارواخات محمد صدیق پسرلی د معاصر پښتو ادب یو له هغو وتلو شاعرانو او لیکوالو څخه وو چې د خپل عمر زیاته برخه یې پښتو ادب ته وقف کړې وه. نوموړي د خپل هنري ژوند په سفر کې د بېشمېره شعري او نثري هنري پنځونو تر څنګ د ادبي بهیرونو له لارې د سلګونو تنو ځوانانو شاعرانو روزنه هم کړې ده. ارواخات د جنوري د 14مې نیټې په شپه د ورپېخې ناروغۍ له امله د 50 کلونو په عمر په هندستان کې عمر او د جنوري په 15مې نیټې په کابل کې د شهدای صالحین په هدیره کې خاورو ته وسپاره. دارواخات استاد پسرلی د جنازی په مراسمو کې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو پر قلموالو او شاعرانو سربیره یو شمیر دولتي چارواکو او سیاستوالو ګډون کړی و چې څو تنه مو د نوموړي په ژوند او پند په دغه رپورټ کې درغږولی دي. استاد محمد صدق پسرلی چې د تیرو 15 کلونو راهیسی د پښتو ادب د خیرازی لپاره شپه ورځ په ځان یوه کړې وه، د 15 کلونو په عمر د تیر ګل په شپه عمر او د چهار شنبې په ورځ مړی په کابل کې خاورو ته وسپارل شو. د نوموړي په جنازه کې پر ادیبانو او شاعرانو سربیره یو شمیر چارواکو او سیاستوالو هم ګډون کړی و چې یو پکې هم ډاکټر اشرف غنی احمد زی و. نوموړي له امزه بابا نه وروسته د استاد پسرلی غزل بېسارې وګاڼه.
د استاد سیاسي تقوا او ادبي تقوا په معاصر تاریخ کې بېساری دی. یوازې الفت صاحب ده ته ورته و، ځکه چې ده هغه تقوا درلودله چې هیڅ وخت نه ادبي معیارونه او نه سیاسي معیارونه یې کته کول. پس د حمزه بابا نه د پسرلی صاحب غزل بېساری دی.
استاد نجیب منلی پسرلی په پښتو کې د هندي سبک د شاعرۍ بریالی شاعر بولي او په خبره یې چې نوموړی په دې توانېدلی دی چې د هندي سبک د شاعرۍ ټولې ښېګڼې په خپل شعر کې راولي.
پسرلی زمونږ د هغو شاعرانو له جملې نه دی چې د شعر هنریت یې تر هر څه لوړ دی. د هندي سبک پیرو دی او په هندي سبک کې د شعر هنریت ته ډېره زیاته پاملرنه کېږي. د انځورونو ښکلا ته، د پیچلو انځورونو ته او پرله پیلو انځورونو ته ډېره توجه کېږي. او دی په دې هنر کې علاوه د پیچلتیا نه سادګي هم ورداخلوي. سره د سادګۍ هغه د هندي سبک ښکلا هم ساتلې ده.
د افغانستان د راډیو ټلویزیون رئیس زرین انځور وایي استاد پسرلی د افغانستان د مقاومت ادبیاتو ته هنري رنگ ورکړی و.
په پیښور کې د هجرت په چاپیریال کې د ادبیاتو د ودې لپاره د دې په څنګ کې د مقاومت ادبیاتو، بلکې د مقاومت ادبیاتو ته د هنري رنگ ورکولو لپاره ډیر زیات اساسي نقش ترسره کړ. ډیر شمېر ځوانان د پسرلی صاحب باندې راټول وو. د کلتوري ټولنې او د سپیدې مجلې په پاڼو کې هغه آثار چې خپرېدل واقعا نن تاریخي ادبي ارزښت لري.
استاد محمد اسب سمیم وایي چې استاد پسرلی په هنري برخه کې داسې وي چې نه ته ورته دی چې څومره هم راوس پړل شي هومره به یو هنر رونواله پیدا کوي. استاد محمد اسب سمیم وایي چې استاد پسرلی په هنري برخه کې داسې وي چې نه ته ورته دی چې څومره هم راوس پړل شي هومره به یو هنر رونواله پیدا کوي.
استاد یو با پرانست د ځوانانو لپاره چې د لوري له نشت سره مخامخ دي، د موضوع له نشت سره مخامخ دي، د ادبي ژانرونو د تحلیل له فقر سره مخامخ دي، هغوی به اوس پسله دي دا باب ډېر په اسانۍ داسې پرانیزي چې څومره راسپړي دا چینه به خوټکیږي او رڼېږي.
استاد محمد اسماعیل یون وایي چې د استاد پسرلی هنري پنځونې د لارښود اثارو په توګه ارزښت لري او تر هغې چې پښتون قوم ژوندی وي د ده له اثارو به ګټه پورته کوي.
ډېر لوی لیکوال او شاعر په دې و چې د شعریت په مرحله کې هم د خپله لاره وساتله، هم د ځوانانو لپاره، هم د مجموعې کې د ادب لپاره د داسې یو مخکښه څېره وه چې هم په ژوند کې، هم تر ژوند وروسته دا اثار چې دي هغه د یو لارښود یا اثارو ارزښت لري. څو چې دا قوم ژوندی د اثار نه مخ لذت بخونکو اثارو په توګه ګټه اخلي او هم د لارښود اثار په توګه.
استاد محمد صدق پسرلی په خپل 50 ژوند کې بیلابیل هنري اثار وپنځول او ټولنې ته یې وړاندې کړل. پستور د نئی کوسا، ماته شپېلۍ، د وریښمو ګېډۍ، د لمر کجاوه، زهرا او د غزلبڼ په نومونو یې شعري مجموعې چاپ شوي. د رابندرناټ ټیګور ګیتانجلی په نظم ژباړلې، د کوچی ملا او بخملی سارا په نومونو یې ناولونه خپاره کړي، داسې همو او سره غالۍ په نومونو یې د افسانو کتابونه خپاره شوي، د لیونی باد په نوم یې د طنزونو ټولګه چاپ شوي او د نن پرون او سبا په نوم یې په 450 بیتونو کې یوه قصیده هم خپره کړي او هم ترې یو شمېر ناچاپ اثار پاتې شوي دي. دارواخات د جنازې په مراسمو کې د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال غلام نبی پراهی ژمنه وکړه چې د ارواخات ټول ناچاپ اثار به د وزارت په امکاناتو خپاره کړي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو په تیر خبرونه کې استاد مجاور احمد زیار داسې لغاتونه په نغه کړل چې دوی جوړ کړي او پښتو ادب او ولس کې عام شوي. دا چې د پښتو ژبې د غنامندۍ لپاره څه کول پکار دي له استاد زیارې د مرکې په وروستۍ برخه کې اورو.
استاد زه ځینې خلک داسې ګورم بلکې تاسې هم په دې باندې ځوانانو ته تاکید کوئ چې په ژبه کې پردي لغاتونه پکې مه راګډوئ. خو بیا که موږ د ژبې هغه ته ولاړ شو د غنامندۍ خوا ته ولاړ شو د پرمختګ خبره کوو نو په هغې کې د 50% د پردیو ژبو نه هم لغاتونه باید ورته
راشي.
نو که دا راته ووایئ چې تاسې څنګه ردی نورو ژبو د لغاتونو سره موافق نه چې پښتو په غنی کې دی شي؟
زما ټول کارونه د سیالۍ په بنسټ ولاړ دي او د خپل ژبپوهنې چې ما زده کړي او زده کوم ورځ په ورځ باندې نوې خبرې رابسته کېږي. هلته چې ویکیپیډیا یا هغه زه واز کړم ګوګل چې ګورو هلته نوې خبرې راغلي دي. یو امریکا کې یو څوک پیدا شوی دی چې د ګرامر په باره کې بل فکر کوي، د ژبپوهنې په باره کې یو نوې نظریه راخیستې ده. هغه راخلم په نوي کتاب کې تبلیغ کوم چې دا خو ولې پښتو د سیالۍ نه پاتې شي. موږ مجبور یو چې دا کلمې بدلې کړو. هغه فاعل نه کومه معنا زموږ زړو ګرامرستانو هغه کومه معنا ته راخیستې ده هغه ترې زه نه اخلم، زه نوم بدلوم. الفاظ شی د دې نو نومونو یا ترمینالوجۍ لپاره نه یوازې زما ملاتړې وکړه بلکې جنور هم پسې وهڅولم.
استاد که موږ دغه ګاونډي ایران ته وګورو هغوی بیا دغه نوو ایجاداتو ته دغه نوې ټکنالوژۍ سره چې راغلي دي خپل نومونه یې ورته غوره کړي دي، خو لیکن په پښتو کې داسې ونه شول. دا ولې
پښتو کې هم دغه یوازې زه پاتې لم؟ دغسې تاسو هم دوستان چې په دې خپرولو کې په دودولو کې رواجولو کې سره مرسته کړې ده او ډېر لیکوال زما دغه ټول چې ستاسو پښتو اورم زه ما ته یو ډېر یو ډاډ یو زغټاوی پیدا کېږي چې دا خو یو پایل یو نتیجه خو راوتلې ده دې نه د ټولو منډو نه. دا چا به دا دغه کو ایران کې د اتیا کاله وشو چې دوی فرهنګستان د همدې کار پر لري. کله چې په مخابراتو وزارت کې 5 کاله مخکې یو کال مخکې زرانم او سلیم صاحب هلته کار کوو، هغه انصاري کار کوو، ویل یې موږ ته مایکروسافت کمپنی 10 ژبو کې ګروپ کې پښتو داخله کړې ده. انګلیسي ده، روسي ده، فارسي ده، عربي ده، د نور ژبې پښتو یې لسمه وه. په دې ګروپ کې دغه نور ژبې وخت دغه خپل برخې پوره کړې ده. 6 لکه لغات اصطلاحات څه پاس ما اوس نیم صاحب او انصاري خو تخنیکي کار کوو د کمپیوټر او دوی ته ډېر لایقه دی. موږ د دواړو هغه ډېر بنسټیز یو درې زره جوړ کړ روان دی او دې لپاره موږ سرکاري ځای نه لرو پرته له دې نه چې دغه بنده الله او د ستاسو په مټ باندې ستاسو په ملګرتیا باندې دغه شیم تیوري ما سره ده او د دودونې میکانیزم تاسو سره دی. ما چې د دې کتاب وویل چې دی که ډېر شي 6 زره نه زیاتېږي خو هغو میلیونو ته رسېږي خبره.
ښه استاد، د وروستۍ پوښتنې په توګه باندې تاسې داسې فکر کوئ چې په دغه نوي نسل کې تر تا وروسته به داسې څوک را پیدا شي چې دغه د ژبې معیاریتوب ته یا سوچوالي ته ملا وتړي؟
نو اول خو باید د ژبپوهنې یو څانګوال وي، د ژبپوهنې څانګپوه وي چې دا کار وکړي، او که پرته د ژبپوهنې نه څوک را پورته شي ډېر شته دی. او ما سره لیکل کانی لري، داسې د احساساتو والا ډېر دي خو چې بیا علم نه هم بیا خرابېږي. که د هېواد مشر په نامه دغه کړې جمهور رئیس په نامه دا یو بیخي دا فکر کوم ایمیل په سلی دا کړی هغه چار څه دلیل وي جمع هیواد مشر په انتخاباتو باندې هیټلر راغلی و.
در ستوری گرانو مینوالو ترنم داس یو سوز دے چل ساز پرته د بازوق او ریدون کو زلونو تلار کوي. د خبرونی په ورسته برخه کې مو د ملنګ شاعر پرید الله ملاتړ په خواږه غږ کې ترنم ترا بولم.
چپیو گور لیونیشی ستاپ حسن کے جادو دے راتم لڈیر مرا گورا گنے گرانے زماسڑ با گنے گرانے زماسڑ باش نلو خڑا شیلو گیشی ستاپ حسن کے جادو دے لگ راو گورا پمینا چپ خزان خزان زڑ میں چپ خزان خزان زڑ میں جانا نپسر لیشی ستاپ حسن کے جادو دے یم بڈا دتیا کالو چمتا باند نظر شی چمتا باند نظر شی رن جوڑ تکڑ ظلم شی ستاپ حسن کے جادو دے فرد ستائش کلے بنے ولور کڈیر مینا ولور کڈیر مینا ترے بجوڑ خیار سڑے شی ستاپ حسن کے جادو دے چدیو گور لے بنے شی ستاپ حسن کے جادو دے.
مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو د باختر ستوري نننۍ خبرونه هم دومره وا. تر بلې خبرونه پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړي. خاط او آباد وسئ.